آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چروغ جوړی زنه ترانه یوسف سی تاسو د امریکا غږشنا رادیو زموږ سهارنی خبری خبرونه اوري په خبرونه کې به اوري د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې په خپلو خبرو کې په ټولو نړۍ کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې غوښتنه کړې ده او ټاکل شوی د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان د امنیت ټاکنو سیاسي وضعیت او د ګری سره د مبارزې په اړه وینا وکړي. درنو اوریدونکو په دې حق لري پټونه د خبرونو نه روسته اوري خبرونه چې خلیل خانی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسر وایي د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو پر وړاندې اکثری لوی ستونزې حل کړې دي. دغه انتخاباتو په مخ کې یو خند په افغانستان کې روانه نامني او بل د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو مخالفت شو دل سوي وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچ یماماتو په دې وروستیو کې د امنیت شورا غونډې ته ویلي وو چې دغه انتخاباتو په وړاندې د موجودو نامنۍ له کبله به د رای ورکولو شاوخوا 10,000 مرکزونه تړلي وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي پروند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د کلي اردوګانو له قمندانانو ولسمشر محمد اشرف غني د بهرنیو ځواکونو او نورو مسؤولانو سره د روانو انتخاباتو د خوندیتوب په مسله بحث کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په عین حال کې د لوی ملي ائتلاف وروستی اعلان وستای او ویلي دي چې له افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره جوړجاړي ته رسیدلي دي او ورسره به همکاري کوي. په پام کې ده چې د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې یا د میزان میاشتې پر 28مه وسی. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د ایران په ګډون په ګڼو مسایلو خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ به د نن د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د 23مې غونډې د رسمي پرانستې پر مهال وینا وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی چې 193 هیوادونو پکې غړي دي نن سه‌شنبه د سپتمبر په 25مه رسمن پرانستل کیږي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا د یوې غونډې کوربتوب هم وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې د بشري حقوقو فعال حیات پریغال دی سمدستي خوشی کړی. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې لیکلي چې حیات پریغال چې د خپل اساسي حق د بیان د ازادۍ نه د استفادې په جرم نیول شوی دی، د پاکستان حکومت حیات پریغال په خپل فیسبوک د فعالیتونو لقبل نیولی دی او څو میاشتې کیږي چې ورسره بندې دی. حیات پریغال د پښتون تحفظ موومنت یا تحریک یو فعال ملاتړ کوونکی و. په خپل فیسبوک پاڼه د پاکستان د پښتنو د اساسي حقوقو لپاره مبارزه کوله. د پښتون تحفظ موومنت یا د غورځنګ یو اساس ایښودونکی مشر محسن داوړ چې په واشنگټن کې دی د آشنا رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د پښتون تحریک مشران د هغه د خوشي کېدو لپاره مبارزه کوي او هیله ده چې د پاکستان حکومت به هغه ډېر ژر خوشي کړي. محسن داوړ وویل موږ د حیات پریغال دوسیه څارو، موږ کوشش کړی دی چې هغه ډېر ژر آزاد شي. د پاکستان حکومت چې پریغال قضیه څومره ځنډول سی وو هغومره وځنډوله، خو اوس نور نسی بندي ساتلی.
ګورځي ته دا تحریکونه په مختلفو وختونو باندې د مختلف فیز نه تیریږي، نو انشاءالله امید دا ده چې سبا به دغه زمانه توشي. زمونږ تر دغه یقین دی چې سبا به ځکه چې هغې په کیس کې چې څومره هغه ځنډولی شو سلک ډېر قانونی مسئلے مداثر پیش ہو چکا میں اس کے اوپر حال زبر ہوں نہ بدے کہ مجھے ان شاء اللہ صبا کی دشی دغا کپین دشتم تاریخ دغا پا ہائی کورٹ کے دغا دے ان شاء اللہ صبا کی دشی دغا زمانہ دوشی.
حیات پریغال د پاکستان پولیسو د جولای پر 15 نیټه هغه وخت مونی و چې د عربی اماراتونه خپل کورنۍ سره د رخصتۍ تیردو د پاره ورغلی و. د ایران د تیل وزیر بیژن زنګا وای چې د امریکا د هله به هیڅ کړه پرنسی چې غواړي د ایران د تیل صادرات صفر ته ورسوي. د خبر تفصیل د زیبا خادم څخه وو.
خاغلی زنګنه دا ومنله چې جنوبی کوریا دا درې میاشتې کېږي چې د ایران نه تیل نه دی اخیستي او واشنگټن هم کلک هوډ کړی دی چې د تیل صادرات به بندوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې کال د می په میاشت کې خپل هیواد د ایران د اتمی موافقې نه وایست. واشنگټن د نومبر په میاشت کې په ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګوي چې هدف د ایران د تیلو د صادراتو بندول دي. امریکا د خپل متحدینو نه هم غوښتي دي چې د ایران نه د تیلو واردات کم کړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د برما پاوز د رونګیا مسلمانانو پر ضد پلان سوی ډلیزه وژنه او تروریزم کړی دی. خو دغه وزارت دانه دی ویلي چې دا نژادي وژنه وه او یا د بشریت پر ضد جرمونه ول. دغه نوی راپور چې د امریکا د بهرنیو چارو د استخباراتو او د څېړنې برخې لخوا جوړ سوی دی، تحقیقات کوونکو د زورو څخه زیات د رونګیایي مسلمانانو نارینه او ښځو سره خبرې کړي دي. په دغه راپور کې راغلي دي چې د برما پوځیانو نوي زیږیدلي واړه ماشومان، بې وسلې سړي یې وژلي او واړه ماشومان یې په ډله ییزه قبرونو ته ورغورځولي هم دي. په دغه راپور کې دا هم راغلي دي چې ځینې قربانیان یې ژوندي سوځولي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون د دوشنبه پر ورځ وویل چې هیواد به د دوو اونیو په ترڅ کې د سوریې حکومت ته اس 300 ډوله میزایلي سیسټمونه ورکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې د پټولې نړۍ کې د مخدره موادو ضد مبارزه وکړي. د امریکا غ خبريال جف کستر رپورټ را لېږلې، زموږ همکار تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ دغه خبرې پرون په هغې غونډې کې کړې دي چې هلته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیران نیکی هیلی، د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د ملي امنیت مشاور جان بولټن او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس هم موجود وو. ملګری ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې تقریبا 1.5 میلیونه خلک د مخدره موادو نه د خلاصون لپاره علاج ته ضرورت لري، او هم ملګری ملتونه وایي چې تقریبا 450,000 خلک هر کال د مخدره موادو د زیات استعمال له کبله مري. خاغلی ترامپ په خپلو دغو خبرو کې په تیره میاش کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې په باب د سپینې ماڼۍ هغې غوښتنې ته هم اشاره وکړله چې د هغې اصلي هدف په ټولې نړۍ کې د مخدره موادو د تقاضا کمول، د مخدره موادو د قاچاق مخه بندول او د مخدره موادو په ضد د نړیوالې همکارۍ زیاتول دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي
If we take these steps together, we can save the lives of countless people in all corners of the world.
که چاری مونگ پا شریک در اقدامات کرو، نو مونگ با در نلی پا گرد گرد که در بیشمیر خلق و جوان تا نجات ور کرو. زه چه کل بیشمار خلق وایم، نو زه در میلیونو و میلیونو خلق پا باب خبر کم. زه پا دی هم خوشحالایم چه پا دی کتا که موجود هر یو ملک لدی سر موافقه کرده چه زه مونگ دقی گفتن تا جواب وایی. او هم زه غواړم چې تاسو د ټول نه په دې مننه وکړم چې تاسو ټول د دغه مهم مسلې په باب متحد یاستئ. امریکا هیله لري چې تاسو د ټولو سره یو ځای د ټولنو د کورنیو د حفاظت، زموږ ماشومانو ته د مخدره موادو د پاکې اندې لپاره په ګډه کار وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس په ټولې نړۍ کې د مخدره موادو په ضد د دغه مبارزې د پیل د ابتکار د هڅو له کبله د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نه مننه وکړه. نن به د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل وینا واوروي، او د چهارشنبې په ورځ به هغه د امنیت د شورا د غونډې نوبتي ریاست وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.5، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
ټاکل شوی د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله به د چهارشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې وینا وکړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د ایران د اتمي معاملې څخه د امریکا له وتلو او په ایران باندې د اقتصادي فشارونو وروسته ایران به د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې د بحث توده موضوع وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي چې ولسمشر ترامپ به د چهارشنبې په ورځ د ایران په اړه د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي، خو دغه سرګندونې به ډیرې پراخې وي.
د امنیت شورا په غونډه کې به ولسمشر د هغه ګواښ په اړه خبرې وکړي چې ایران نړۍ ته ورپېښ کړی دی، خو هغه به په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د ګواښ په اړه هم خبرې وکړي. د دې تر څنګ د شمالي کوریا د وضعیت په اړه چې موږ لا نور کار هم لرو څرګندونې وکړي.
اغلی هیلی زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره د خبرو لپاره چمتو دی، خو ایران دا غوښتنه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې خبرې موافق دی.
فکر کوم چې ولسمشر په دې اړه روښانه دریځ لري، هغه هر وخت خبرو ته تیار دی.
بل خو نن دوشنبه د ایران د سپای پاسداران انقلاب مرستیال قومندان چې د اهواز په برید کې د وژل شویو کسانو د جنازې په مراسمو کې خبري کولې. امریکا او اسرائیل په اهواز کې په پوځي پریډ کې په برید تورن کړل او خبرداری ورکړ چې له ایران څخه ویجاړونکي غبرګون ته ځانونه تیار کړي.
تا چې زموږ اټومي ساینس پوهان په سړک باندې ووژل زموږ غچ دی ولید. ته پوهیږې چې موږ څه در وکړل؟ موږ ژمنه کوو چې زموږ ځواب به ویجاړوونکی او مرګونی وي. ته به له خپل کاره پښیمانه شي.
په زرګونه خلک نن د ایران د اهواز په سړکونو کې د شنبې ورځې د قربانیانو د جنازې د ښخولو په مراسمو کې راټول شوي وو. په برید کې د سپای پاسداران د 12 غړو په ګډون 15 تنه وژل شوي او تر اویا زیات ټپیان دي. د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی لور فائزه هاشمی چې مدني فعال هم ده اسوشیټډ پرس ته ویلي چې کچیری اوسنی سیاسي وضعیت دوام وکړي دا به اوضاع نور هم پیچلی کړي. ایرانیان ډیر ستړي دي او نور زغم نه لري.
خلک اندېښمن دي چې څه به کیږي. نو زه فکر نه کوم هر یو د رژیم بدلون غواړي، خو ټولنیزه آزادي د دوی حق دی او د دوی د غوښتنې یوه برخه ده. ایرانیان خپلو ارمانونو ته رسیدل غواړي، ځکه هغوی احساس کوي چې په پرمختللې نړۍ کې دا ډول ژوند د منلو وړ نه دی چې بل څوک ورته دا پرېکړه وکړي چې ښځه، نر، ځوانان او پیغله څنګه جامې باید واغوندي.
داسې بریکي چې د تهران لخوا د اتومي معاملې د مراعاتولو برسیره امریکا په ایران باندې بندیزونه زیاتوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د یوګانډا د پارلمان مخالف غړي رابرټ کیاګونی د جمهور رئیس د یری مسیونی نه غواړي زمامداری د سیاسي جاتلبین د مخه کړي. خبریالی حلیمه اتومانی رپورټ را لېږلې. زامن مومند د تلولي
منګوالو به د تعقیب لویر نه خپل نظرات په آزاد ډول څرګند کو. دا هغه پیغام ده چې د پارلمان غړي کیاګو لانی چې په بوبی واین او شهرت لري د دوشنبه په ورځ جمهور رئیس یوویری موسیوینی ته استولی دی. که ګولانی له امریکا نه راستون شوی دی او له هغه وخت نه راپه دې خوایي دا لومړی مطبوعاتي کنفرانس دی. امریکا ته د هغو ټپونو د علاج لپاره تللی و چې تیره میاشت د پولیسو د توقیف په وخت کې زخمي شوی و. د په موسیوینی د مستبد کېدو تور ولګوه چې یوګانډیان یې فرار ته مجبور کړل، ځکه دوی د ده مخالف نظریات لري. کیا ګولانی له موسیوینی نه وغوښتل چې د راتلونکي نسل په ځای د راتلونکي نسل انتخاباتو ته پاملرنه وکړي. د پارلمان غړی کیا ګولانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The nation has always been looking up to you. It is not too late, Mr. President, to do what is right. It is not too late to listen to our cries. It is not too late to regain you.
دا داسې وخت چې تاسو په قدرت کې نه وئ. تاسو په یاد لرئ چې داسې وخت به راشي چې تاسو به په قدرت کې نه وئ، ځکه نو تاسو باید د خلکو سره په داسې طریقه سلوک وکړئ چې غواړي له تاسو سره وشي. د ملت سترګې همیشه تاسو ته دي. ښاغلی جمهور رئیس، لا ناوخته نه ده هغه څه وکړه چې صحیح وي. لا ناوخته نه ده چې زموږ شکایتونه واوري. ښاغلی جمهور رئیس، د خپل میراث د ژغورلو لپاره دی ناوخته نه ده. د امریکا هغه خبریال کوشش وکړه چې د حکومت د نطاق سره د کیاګولانی د تبصرو په باره کې تماس ونیسي، مګر کامیابه نه شو. کله چې کیاګولانی تېره هفته د انتبی په بین المللي هوایي میدان کې له الوتکې نه راښکته شو، نو په هغه وخت کې پولیس او عسکر ځای په ځای شوي وو چې د ده د پلویانو د مارشونو یا مظاهرو مخه ونیسي. سیاسي څارونکی اندریو کراماجی موسیوینی ته د کیاګولانی پیغام د پخلاینې په حیث ګڼي، مګر کراماجی شک لري د یوګانډا مشر به په دغه پیغام باندې غور وکړي یا نه. کراماجی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
I think that he ought to self introspect and think about what has gone on before, the contribution he has made, the interest of safeguarding his legacy, whatever he has done, which he is now starting to unravel and destroy, and think about those things and now move towards securing that legacy.
زه فکر کوم دا باید خپل ځان ته وګوري او فکر وکړي چې د دنه د مخه څه شو او د دوه ونډه څه وه. د خپل میراث په ژغورلو کې که علاقه لري چې څه د کړي دي او اوس دې په حل کولو پیل وکړي او یادې تباه کړي او د دغو شیانو په باره کې دې فکر وشي، د دغه میراث په ژغورلو دې اقدام وشي او د دې ډاډ دې ورکړی شي چې موږ په خپل هیواد کې د لومړي ځل لپاره قدرت په سوله ییزه طریقه انتقالوو. په کې ګولانی او په دوه دیرشو نورو کسانو باندې د خیانت تورونه لګېدلي دي چې د اروا په نامه ښارګوټي کې د جمهور رئیس موسیویني د موټرو په قطار باندې تیږې ګزار کړې وي. که په دوی باندې دغه تورونه ثابت شي نو اعدام کېدای شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا ځل په امریکا کې داسې یو امکان لیدل کېږي چې دوه مسلمان امریکایان به په لومړي ځل د نومبر میاشتې د منځمهالو ټاکنو وروسته د امریکا کانګرس ته لار پیدا کړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
دغه سفر په میشیګن کې پیل شو او په مینیسوټا کې دوام وکړ او الهام عمر او رشید بطلی باور نه درلود چې کیسه به واشنگتن ته ورسیږي.
وین وډ مین سو مچ برای یوازې په کانګرس کې د یوې څوکۍ معنا نه لري، بلکې دا یو قوي پیغام لري.
دا هغه پیغام وو چې د دواړو ایالتونو خلکو د اګست په میاشت کې د لومړني پړاو په ټاکنو کې درلود. یعنی یو مسلمان خزب په کانګرس کې د هغوی نمایندګي وکړي، که څه هم له دین سره یې زیات تضاد موجود دی.
زما د کمپاین یوې فعالې له خپلې دندې استعفا وکړه، د هغې امره خوشي نه شوه، خو هغې ورته وویل چې زما په اړه اندېښنه مه کوه، ځکه چې زه به د هغې ښځې لپاره کار کوم چې د لومړي ځل لپاره د میشیګن ایالت نمایندګي کوي.
کله چې موږ کانګرس ته د دغو ښځو احتمالي ټاکل کېدل ګورو نو دا یوه مهمه خبره ده.
الوین وایي چې د دغو دواړو ښځو برای دا یو نوي طرز تفکر نمایندګي کوي. په امریکا کې یوازې یو سلن خلک مسلمانان دي، خو په نړۍ کې شمیر په زیاتېدو دی. د پیو څیړنیز مرکز وایي چې اسلام به تر 2040 پورې په امریکا کې دوهم ستر دین وي او الهان او رشیدا د دغه زیاتېدونکي بڼې نمایندګي کوي.
This is the quintessentially American story.
دا کټمټ هماغه امریکایي کیسه ده، دا د آیرلینډ، ایتالیا او پولینډ مهاجرینو کیسه ده، دا د بیلابیلو قومونو او دینونو کیسه ده او همدا امریکا ده.
رشیدا د میشیګن ایالت د ډیټرویټ په ښار کې د فلسطینی مهاجرینو په یوه کورنۍ کې زیږېدلې او لویه شوې ده. الهان په سومالیا کې زیږېدلې او د مینیسوټا په ایالت کې اوسېږي. که څه هم په کانګرس کې د هغوی د دین په مقابل کې تضاد موجود دی، خو هغوی د هغه ډیموکرات ګوند دا یو مترقي څانګې نمایندګي کوي چې د نومبر میاشتې په منځمهالو ټاکنو کې د سازو د مجلس د کنټرول د ترلاسه کولو خوبونه ویدي. رشیدا سیال نه لري او الهان د خپل جمهور غوښتونکي سیال یو کوچنی اختلاف سره مخامخ ده، خو ټیلر وایي چې ګټل یوه ستونزه نه بلکې لویه ستونزه د خلکو او امریکایي مسلمانانو دا غوښتنو پوره کول دي.
هغوی به د خپل هویت له امله لا زیات فشار سره مخامخ وي او څرنګه چې هغوی د یو تاریخي بدلون نمایندګي کوي نو هغوی به د کانګرس د نویو غړو په توګه لا زیات مسؤلیتونه ولري.
کانګرس د مهاجرینو په شمول په زیاتو موضوعاتو خبرې کوي او رشیدا او الهان به پکې دا برخه اخیستلو فرصت ولري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ساینس پوهان چې د اروپا په فضایي اداره کې کار کوي د تاریخي سفر لپاره تیاری نیسي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د اروپا په فضایي اداره کې ساینس پوهان په لمریز مدار باندې د ماموریت لپاره تیاری نیسي چې په بېساري توګه به د لمر په باره کې مطالعه وکړي. ساینسي پروژې غړی دانیل مولر وایي
We are flying closer to the sun than we've ever flown before and we'll take pictures and a lot of exciting data of the sun itself but also of the solar wind as it emerges from the sun.
موږ مرتن از دې داسې الوتنه کو چې په خوا مو نه دا کړي، موږ به عکسونه واخلو او په خپل د لمر موجوده ډاټاګانې به جمع کړو، مګر هم لمریز باد چې د لمر نه سرچینه اخلي. د فضایی بیړۍ لپاره دغه سفر درې کاله وخت نیسي چې د لمر په 340 میلیونو کیلومتره کې دغه سفر کیږي چې دا به له هغه څنه ډېر لزلي زیات وي چې ځمکې ته رسیږي. دانیل مولر بیا وایي
Measuring the solar wind, we can learn about the composition of the sun itself, and we can also get a better handle on how space weather works. So we want to better understand how the sun changes.
د دې لپاره چې مریض بعد اندازه شوی وي، موږ د لمر د ترکیب په باره کې معلومات لاسته راوړو، او موږ د فضا په باره کې معلومات لاسته راوړو چې څنګه اداره شي، ځکه نو موږ غواړو ښه معلومات لاسته راوړو چې ځمکې ته نږدې لمر فضایي چاپیریال څنګه بدلوي چې په نړیوال سیستم او د مصنوعي سپوږمۍ په مخابرې باندې هم تاثیر کوي. ساینسپوهان داسې تختې ډیزاین کوي چې د لمر په مدار به د زیات حرارت په مقابل کې مقاومت وکړي. د فضایي چارو د انجینر مرستیاله ډاکټر مایکل سپراک Why?
Heat shield is going to be receiving the bulk of the heat from the sun. We've got to cope with nearly 500 degrees C. So some many new materials have been developed, including one that's been made out of ground animal bones to try and keep the temperatures behind that heat shield in the spacecraft as low as possible so that electronics can work.
د لمر د حرارت ټول زور به د حرارت د جذبولو په تختو باندې وي. دغه تختې د سانتیګراد تقریبا د 1500 درجو په مقابل کې مقاومت کوي، ځکه نو ډیر نوو موادو ته پرمختګ ورکړل شوی دی چې په ځمکه باندې د څارو له هډوکو نه جوړ شوي مواد پکې هم راځي. د حرارت د تختې تر شا ټول حرارت ساتل کیږي، او فضایی بیړۍ چې د امکان تر حده پورې ورو وي، ځکه نو برق کار ورکوي. د ځمکې له مدار نه به فضایی بیړۍ وتوغول شي، ځکه نو د لمر قطبونه ورنه ښه لیدل کیدای شي. دا داسې یو څه دی چې پخوا نه دی لیدل شوي. دغه انجینران به چې دغه تجربه یې کړې ده د بل الکترونیکي سیستم لپاره تیار وي، د ژوند کولو امکان به امتحان کړي. دا به وکلن امتحان وي. د امریکا فضایي اداره یا ناسا به دغه ماموریت په 2020 کال کې پیل کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د افغانستان ملي لوی ائتلاف د انتخاباتو د ټاکنو د خپلواک کمیسن د خوا د بایومټریک سیستم د لارې د ولسی جرګې د روانو ټاکنو د رای ورکونکو د پیژندګلو د پریکړې هرکلی کړی. اکرام شینواری رپورټ رالیږلی.
د ملي لوی ائتلاف په نوم د یو شمېر سیاسي ګوندونو او خوځښتونو ګډ ائتلاف د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا د ولسي جرګې پر روان ټاکنو کې د رای ورکونکو د پیژندګلۍ لپاره د بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو د پریکړې وروسته د ټاکنو د کمیسیون دولتي دفترونو مخ ته د خپلو مدني حرکتونو د پای ته رسیدلو اعلان کړی دی. د دغه ائتلاف یو غړي همین همین د دوشنبه په ماسپښین کابل کې یو خبري کانفرنس په وینا کې د ملي یووالي د حکومت او د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون دغې پریکړې هرکلی وکړ.
د یو په مراکز او ولایتو کې په مدني حرکتونو لاس پورې کړی او پلان مو لرلو چې خپل اعتراضونه په یو کې سرتاسري او لا پسې پراخ کړو، چې لنیک مرغ د ملي یووالي حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خلکو غوښتنو سره سم پریکړه وکړه چې راتلونکي ټاکنې به د بیومټریک ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستنې ترسره کیږي، او همدارنګه سیاسي ډلو او مدني ټولنو ته په ټاکنو باندې د اغیزناک څار زمینه برابروي، چې دا دواړه د ملي لوی ائتلاف غټي غوښتنې وي.
همین همین ویل چې د دغه پریکړو وروسته ملي لوی ائتلاف د ښه نیت پر اساس خپل مدني حرکتونه پای ته رسوي.
په ورته وخت کې له حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غواړي څومره ژر چې کیدای شي د بیومټریک د پروسې د پلي کولو، د میکانیزم او په ټاکنو باندې د څار لپاره د زمینی برابرولو په اړه جزئیات د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
نږدې دوه اونۍ وړاندې د ملي لوی ائتلاف پلویانو د ټاکنو د کمیسیون لخوا د ولسي جرګې پر روان ټاکنو کې د شفافیت او جعلي تذکیرو په واسطه د سوزلی را چونی د مخنیوی د پاره د بایومیټریک سیستم په واسطه د رای ورکونکو د پیژندګلۍ د غوښتنې عملی کېدو په خاطر په مزار شریف، کندهار، ننګرهار او هرات ښارونو کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون دفترونه د څو ورځو لپاره وتړل. د افغانستان د ملي ائتلاف غړي همین د ټاکنو د اوسني سیستم د بدلولو د غوښتنې په باب چې د افغانستان حکومت او د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا نه ده منل شوي، دومره ویل چې د دې دپاره چې د سیستم د بدلولو پریکړه باید د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا پارلمان ته واستول شي او پارلمان باید دا پریکړه تصویب کړي، نو د همدې دپاره ملي لوی ائتلاف به د سیستم د بدلولو په خاطر خپلې هڅې جاري وساتي. صورت کې ټاکنې د یوې واحد رای د کارونې سیستم یا اس ایم ټی وی پر ځای د متناسب نمائندګۍ یا پی آر د سیستم له مخې ترسره شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د بایومیټریک سیستم له لارې د رای ورکونکو د پیژندګلۍ لپاره یو پلټنه پیل کړې چې د بشپړېدو په حال کې ده. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د وین مرسیال زبیح الله سعادت امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دغو پلټنو پایلې به په یوه یا دوه ورځو کې اعلان شي.
زمون څېړنې مطالعات اویا سلنه بشپړ شوي دي، فقط په تراتونکو یو دوه ورځو پورې به مونږ په دې اړه باندې خپلې څېړنې بشپړې کړو چې آیا په راتلونکو ټاکنو کې د دغه سیستم څخه به څه ډول استفاده کوو، څه وخت به دغه سیستم زموږ په ولکه کې راکول کېږي، تر څو وتوانېږو هغه په هېواد کې یو زره د رای ورکونې محلونو ته ورسولی شو او د ټاکنو په ورځ د هغې سیستم نه استفاده وکړو.
د ټاکنو د سار ادارې د بایومیټریک سیستم څخه د رای ورکونکو د پیژندګلۍ لپاره د کار اخیستو د پریکړې هرکلی کوي، خو د دغې ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په برخه کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د کاري وړتیا په باب اندېښنې څرګندوي. د ټاکنو سار یو شمېر ادارې د تلې په 23مه د ولسي جرګې را روان ټاکنو ته د یوې میاشتې څخه د کمې مودې د پاتې کېدو له امله د ګڼي چې په دغه موده کې به د کارکوونکو د روزنې چارې سمې پر مخ لاړې نه شي او د ټاکنو په ورځ به د بایومیټریک سیستم د کارونې په برخه کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون مامورین د ستونزو سره مخ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسن د ولایتي دفتر دروازه بیرته پرانستل شو او اعتراض کوونکو خپل خیمه وتړله. عزیز الله پوپل رپورټ را لګلې.
پوره دوی اونۍ مخکې په کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسن د سیمه ایز دفتر دروازه د اعتراض کوونکو له لوري تړل شوې وه. په دې ولایت کې اعتراض کوونکو غوښتنه درلوده چې د راتلونکو ټاکنو د رڼوالي لپاره دي ټاکنې په بایومیټریک سیستم ترسره شي. په کندهار کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف نوم د سیاسي جریان غړي وایي چې په کابل کې د رهبری شورا او ټاکنو کمیسیون ترمنځ خبرو کې غوښتنې منل شوي او دوی خپل اعتراض پای ته رسي، خو اعتراض کوونکو په عین حال کې خبرداري ورکړ چې که یې غوښتنې ونه منل شي بیا به خپل اعتراض پیل کړي.
که دا انتخابات هم غیر شفاف وسی او شفاف نه وي دا به ډېر غټ جنجالونه را مابینځ کې.
چې موږ د کار مرکز سره خبره کړې ده، هغه وعده ورکړې ده، نو در څو پر موږ در هغه وخت پر سرکوت پاتې کچیرې دی دا ونه منله دغه د خیمې لار زموږ دایمي زموږ په لاس کې ده.
د کندهار تر څنګ په ځینو نورو ولایتونو کې هم انتخاباتي کمیسیونونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو تړلي وه. یاد سیاسي جریان حکومت تورنۍ چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي او دا تور هم پوری کوي چې اوسنۍ کمیسیون د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري.
که دولت موږ سره شفاف انتخابات ومني موږ هیڅکله د چا په مقابل باندې بد دغه نظر نه لرو. موږ بایومیټریک انتخابات غواړو چې دولت پر رایو باندې خپل کاندیدان وټاکل سي او دولت پر رایو باندې راسي، دا به د ټول ملت لپاره یو غټه کامیابی وي.
خو په کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر نوې ټاکل شوی رئیس نعمت الله ورداګ وایي چې ټاکنې به پر خپل وخت ترسره شي.
زموږ دفتر د کندهار نن ورځ رسما پرانستل شو او موږ خپلې چارې پیل کړې. موږ کوم چې په توانېدلی یو د بیرون هم د خپل کارونه مخته وړي په خپل ټاکلي وخت په ټاکنې ترسره کړي.
د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله تیره اونۍ خبر ورکړ چې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې روانې ټاکنې په بایومیټریک سیستم ترسره کړي. ټاکل شوی ده چې د میزان په 23مه د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وسی او د کاندیدانو کمپاین به هم د میزان له 16 مینیټې څخه پیل او تر 24 مینیټې پورې به د 20 ورځو لپاره دوام وکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خپرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هیله ده چې هیرې نه کړئ.
درمونو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خپرونه واورېده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خپرونه به اوریدلې وي.